السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوی دي، بشپړ شوی دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنشیر درې په خلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سولې حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لږونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه مو متاثر شوی او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوی دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جیب کې لرو نه کار لرو پر چا نه کوال لرو. اوس د وضعیت بیخي خراب ده.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان سټوډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وایي.
راپور نوای چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوه. بریتانیا وایي د خپل اتباعو متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتي پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوعی پنشیر
ډیره حادثه مو وکړه چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لاره حل سي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړه.
دام نتیجه نه دادن.
دوار خواوی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپش پوسټینه ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغه ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
Last night in Kabul The United States ended.
تیرش په د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندې ځایونو ته د څباند یو سلو شل زره کسانو په لژدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یو تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبري آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډیر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل شاغلی گاس د طالبانو له استازو سره په دې خبري کې ویچې له افغانستان بریتانیایي اتباو او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی وو. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټول هغو افغانانو ته به د وټلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په یو دیشمه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نشتې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګوار سره لاسو ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودری شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخواړه به لکومه کوي او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایی پر روان یو کال کې له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندیشته څرګنده کړه او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنځشنبه پرانستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسی شي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څنګه بندي دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوز وایي دوی تروریستي ضد خطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښتل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوز د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلدوس بلتون غشتون کې ډیر فعال دي. اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسېدلي. اروپایي کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپور نه وایي چې د پنجشیر په خوله کې په جبل سراج ولسوالۍ او د غراس پور سیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سولې حل لپاره سیاسي هڅې ناکامه شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند استډیو ته راغلی. اند سپ سټډي مشي اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړي.
من له دین سبلا ما چې تاسو ویل دا سرکاري چې دی پنشیر کې دی مقاومت هغه مقاومت چې رامنځته شوی دی طالبانو په وړاندې او دی طالبانو ترمنځ دی سولې کمی هڅه چې روان وي او کم کوششونه کیدل هغه تر اوسه پوري کوم ملموس نتیجه نه درلې او لا پرون رئیس دین خطو ریپورتونه ورکول کیږي. نن ریپورت ورکول شو چې په ګلبهار کې دی پنشیر په دروازه کې خلکی جبل سراج سیمو کې دغلته جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم ریپورتونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستيني ولیدي. همدارنګه ادعا کړې ده چې الته د دوی په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغه ته مرګ ژوبله ماړه ولیدا. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولیدي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې د پروان ولایت لپاره هغه لکټر لګا په دغه جګړو کې د یو طالب او د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا کړې ده چې مقابل لوري ته یم درنه مرګ ژوب لاړولې ده. هغه چې مقابل لوری نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او له دې پیغام نه داسې ښکاري ده چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کومې خبرې اترې چې وي کومې هڅې چې وي هغه نتیجې ته نه دي رسیدلې. دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړله د سولې لارې چې دا موضوع حل کړو خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خغلی متقی د پنشیر له خلکو غوښتل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د په وینا جګړې ته لمن وهي په هغوی باندې د فشار راولي څو دغه ولایت د سوله ییزو لارو تسلیم کړي. پنشیر ته په وروستیو کې نه یوازې دا چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود الته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي راټول کړي دي، همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم ویل کېږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان راټول کړي دي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یو برخه هم دغه ولایت ته ورغلي دي او هلته یو حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نه غواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کی. په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نه ښکاري او داسې ریپورټونه شته چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر د مسلې سولېز هواري ته لار هواره کی. تر دې مخکې یو بل شی چې هغه دا و چې پرون شپه د بغلان له لوري نام طالبانو په پنشیر باندې برید کړی وو. طالبانو ویلي دي چې د خواک کوتل چې یو ستراتیژیک ځای دی دغه ته ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتل یې نیولې دي.
ډېره مننه کور مو ودان اوریدونکو. زموږ د همکار اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده. د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې تیر شپه د بغلان له لارې پر خواک کوتل هم بریت کړی دی او دغه کوتل یې نیولې دی. دا جګړه داسې مهال روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه یې مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسیدلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلود. هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر لږ راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چاته پکې ونډه ورکړل سي نو موري په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځې نه استه د تیرې شنبه پورس پای ته رسیدلې. خغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمه او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رافقولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان او وتل. له پنشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کوم لار ووزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سه شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګر ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته دا وښتو د زیانونو یوه سروې کړې چې تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه وو چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته دا اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
کدا ټوټل یو سروې وکړو، ګرچې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چو وایم د 15 میلیون نه الا 15 میلیون شاید اضافه مو متاثر سوی او تاوان رسیدلی، چې دا ټول تجهیزات برته په اهدی اقل په امغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بی په ماشام ځان وژن کې بریټو شو چې د نشته یو سلوا بیا افغانانو ژوند واخیست. هم درست دی چاودنی لعمل دیار لسمبر کې سرتیری ووشتل شو. دی چاودنی هوایي ډګر ته هم ځان واړه. د دې ترڅنګ د اگست 15 میرا ورسته چې طالبانو کابل نیولای دی، بزرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان لدی هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. دغه کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګر خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورسته یو غډوډي کې تر 50 میلیونه ډالر پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګه له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به وورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمن شوي.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه ترمینل تعمیراتی وضعیت سکیورټی کمرې در کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابری سیستمونه د مخابری دستګاوی ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی او په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناست سیستم چې مندرته ویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم، د تیاراتو د لپاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 شل مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي، تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اسفره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوو هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولې هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایی چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت د ورځنۍ چارو لپاره تضمینوي، وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی، او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنۍ چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي، او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي، اوس نه سو دي، شلکم نه سو دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو، دا مخکې څلوېښت روپۍ او اوس اتیا روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندزیانو په خبره، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیول تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تنګي ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
مخوله غلطه کشم کوله کاکا، غلطه کشم کوله، همدا ورځې دوه درېم دوه نیم سوه پیدا کولې، دوه سوه دوه نیم سوه پیدا کولې، وضعیت خراب شوی، یوه روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جیب کې لرو، نه قرض لرو پر چا، نه کوال لرو، اوس نه وضعیت هم بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمیر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته ده. مخکې
څنګه کار
مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به 400-500-300 به هم پیدا کولې. اوس هېڅ نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي، او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څخه باندې 1400 کورنیو ته خوراکي مواد وشل شول. چارواکي دغه توایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنۍ غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنۍ د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1400 کورنۍ مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1400 کورنۍ ته توزیعنن کی په نورو ورسره کې هم د دې همکارۍ د کار شروع شو. دوا بوجې وړه، یو بوجې دال او دغه سه مالګه دا د ډبلیو سی لخوا د یو لزر شپږ سوه یو یو کورونو د پاره مرکز په شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دمکلی اوسیدونکي صلاح الدین
دغه ولس کلو دال دي او 2 کلو مالګه د دوږی وړي. نو موږ غوښتنه د خیریه بنسټونو نه او ساتونه چې خپل د حکومتونو د لړۍ جاري وساتي. نو زموږ د ډېر مشکلات ستونزو سره مخامخ دي. سره کوم حالات رااله ورس بانکونو مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي. نو دغه کومکونه کې د ډېر چیزي اقدام مو کوي.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزر بي وس او غریب کورنۍ باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې لتیر ولس ورځو بانکي او سوداګریزي چاري بند دي او په بشپړ ډول لانی دي پرانستل شوی.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا ده چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علما نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي. اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانان نه په غیبه نه عقیده وکړي. مونږ تر لموه وي دي نه زمرا ولي شي نه مقیمت کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده یو دی عزت او د ابرو جون شروع کې یو بل تر مصیبت مرسوي. اولما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دی په قران او نشان کوي دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوي دي. نو دوی چې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دا غوټه غوټه خوشتي وو. دا په ډیر تکلیف جوړې سوی دي. ډیر مصرفونه پر سوی کې یو ځای ښیز دي په یو رودو په یو ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتې دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا غوښتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والک خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په بلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو
راپور نوایی د پنشیر درې په خله کې د طالبانو او د هغو د مخالف او مقاومت کوونکو ترمن سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 3:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویل چې په کابل کې د اسعارو د تبادله تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي او اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. خوسته یو فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د نووزی دی ویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د زوانانو استعدادونو او ورتیاو ته ارتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول زوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هیواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل کچیرې په دې هیواد کې یوه سالمه اداره او رهبری رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کیدلی شي. خوسته یو ځوانان او فعالان یاد سرګندونی د اگست د یو درشمې ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سر لیکلاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پر مختلف لوي افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو. د دې لار ده چې موږ او تاسو هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د هیواد پر مختګ لپاره مصرف که سلامه اداره او مدیریت را منته شو باور وکړئ چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډي هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راس خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مې استعمالوي. راس د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کوي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د مادي کورنۍ، د مادي ولس، د مادي ملت، د مادي خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي، هغه ته باید یو ستو ورکي چې ترسو هغه په دې خوره کې پاتې شي له تاسو ملاتړ وکړي. کدا دوه ضرورتونه دی انساني ټولنې چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي ملتونه ولسونه نور ټولنه تزي چې په غو ټولنه کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ول د هیواد نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یو ډله په یوازې ځان نظام نشي سمبالولای. دوی خزو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوی محمد نبی عمری ول د اوسنۍ ځوانانو سیاسي په حل وړه ده او اوس باید ده چې دوی د هواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
کټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کوو، ما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولست ضرورت ده، دغه سپینګلو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده، یا هغه خويندې چې هغه په کورونو کې ناشتې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زمونږ د تعلیم سلسله ودرې ده. هیڅ کله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د استلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,300 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2 اونۍ کې له افغانستانه وایستل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي، او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښیي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کی، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دي چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلي دي همدې اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل جون مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه په هنځای وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق ته نخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په 13 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل شوی شو چې په دې 13 کالو کې کمیسون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسون په دې 13 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره اندر رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره نه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه بخوانی باکترا یا باختر چې بخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالۍ او محصولات په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر منورتونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسنکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښه هوا خوږو بو خایسته تفریزاینو او نورو کلاو ستاینه کوي بلخ ولایت د وړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارني وي د بلخ ولایت د پخواني نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهم ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخواني باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده دا د خواني مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري چې یما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي د زین د اسب معنا ورکي البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ول یا د دې ځای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روست نه یغه ده د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلويخت ولسوالۍ لري د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماستری ماسل اسد الله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندري یا سرحدي شهرک لري 14 ولسوالۍ کې به ډېر ذات مشهور چي دي سندخل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده دغه ولسوالۍ هم زنه تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېر مشهور ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چالت هم دغه شفتالو زردالو هندواني او خټکی هم پکې زیات ده د چمتال ولسوالۍ هم زمنګ یو زراعتي ولسوالۍ دي چالت هم غنم او جوار او زنه زراعتي مسائل حل ته هم شته بل زمنګ د مرکزی ولسوالۍ چې دغه لارې شایده چې د خارپ مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ د دادی د چې دغه سبزیجات او زردالو دغه مسایل الته هم شته.
بلخ ته اکثر کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي. هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوی کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جمعت دی، بالای سار بلخ دی، هغه جمعت دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونی سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د بادمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي نور هیوادونو راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جمعت هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نوري خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو، د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالی که حج پیاده یا نوگنبد ماجد باندې مشهور دی داست سیمه ده او د خپل روزه شریف د ارتدی کرم الله وجهو زیارت آرام زای دی او همدارنګه په خوله ولسوالی کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغون سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمه ټول متضرر شوې دي که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست اللہ ممال او ملگره.